اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو حقوقو پخوانی او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستانه د بی بندوبست وتلو په پروسه کې شکیل وو. شاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلی چې 15 تنه مهم معلومات لري چې افغانستان د بایدن د حکومت له ناورین ډک وتل څنګه اولی د 14 امریکایي پوځیانو د وشل کېدو د وڅل وشتورو د ټپی کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لوري کنټرولېږي د سباندې زرو امریکایات باو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځه پخوانی او اوسنی چارواکي باید بی ځنډ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبري وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې باید چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین د کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په ورستیو څو ورځو کې په نګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو پای د دې ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نسبولو او د سباندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپل هڅو ته دوام ورکړي. سره لدی چې افغانستان د لسکونو زره میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېر برېښنا له بهر واردوي. له ترکیې څخه تر لاسه شوی راپورونه ښیي چې د ولسمشۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رای نه دی پوره کړی او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال له لوري د رایو تر شمیرل کېدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو تر شمیرل کېدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم چړنیز اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 122 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 89 تنه پوځیان او 14 ملکیان دي په دریش پیته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنوی چارو صوبایي وزیر مرزیا لانګو پرون یک شنبه رسنوی ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستي امنیتي پیښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې و چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لژه شپږ سرحدي ځواکونه ووشل. د پاکستان پوزوی چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ شپږ وسلوال حمله کوونکي هم ووشل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او غازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب پر رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بو شهر ولایت یو چارواکي د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بو شهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبی فارس کې د مجازي او حقيقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د پوینا دغه کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعات وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نشتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خېلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودانیم. دا ور پورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې می توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سین دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پورا وړیم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه پرې کړې ده. اے تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ. هاغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هاغه دی له مدرسې را تاو شو. د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوهه او مهربانه ماشومه ده. او هو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانی ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی، خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولی له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینی کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپېښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. تبا وای د خندا کلی ورسره ده. په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سین اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سین روانې اوبه. د سین سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه بجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختې. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټې او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم، خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبر او مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینه مینه یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یارا خوشحاله کا، کور دې لږ نه مو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږې خبرې اورګاډي دي او د ژاندې غږې پرې د پاسه بل خوا.
چنار ګله خوشرنده کی
وهلکه ایمات خانه، دا چا پسې راخیسته؟ کور دې وایم لږ نه مو ډک شه. څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم. چا راته وویل چې چنارګل به د مزد یو من غنم درکړي؟
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی. چا ورته ویلي چې د مزد د غنمو نینی سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به تې غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتله.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم را ونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سې عیشا وسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سم په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بے غم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خان لګرا وګرځا چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځیدا.
وای سر دې د ژوند په څرخ ما چا چنار ګوره ګوره. اڅ دې ویل
ګوره دا تور ګوره خو پیژنې؟
هو هو پیژنم.
ملک صاحب ته وایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې ورېدل
اتمان.
ای خویندو لونو، لږ ماته هم ځای وکړې. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ په کې لرم. ملالی لورې، تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندی ګلې. ملالی لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالی دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چه دا سدا بیا خدا دې کیناستو. ها اوس دا وایا چې څه شاته شکر دې وراول چې ټول لکه د شاتو مچې در نه راتاوې دي.
زه خود کلی دا یم، دا یا د سیوی لکه د شاتو د مچې او ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیګون کې مله امیدوارو میند سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوې یم.
هلته دې څه شی زده کړې دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړې؟
هو، خو ته یې ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورور غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خو دې ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چه ستا بامیاد چی.
نه نه، زماز دادی، زخوایم چی زینی خبر زمامو منه، چون مندوار و مندو تا دی گتا ورسیگی نظرار.
ستا کم خبری او منو ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لداکتری نه پا زینو خبرو که مشوره اخلا داکتر با.
لداکتری نه در چیش مشوره اخلا ما؟
دو مورا و ماشوم دو زیگون پارا.
بس بس فرزانی، زل داکترانو نه دیر خپیگم.
خیر دی نسرینه، تو خو سکیگه ما، فرزانم لبادا نیتا ندر توایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی، زخور توایم، پخپل سرزینی کارونا، مورا ماشوم تا زرر پیخوی.
هو، دا خبری پا تلویزون کم رازی، چه پخپل سر علاج د مرگ خطر لاری.
لخیره دا پولم جوره شو. اوس به د پټي دا بله پوله جوړه کړم.
اوهو، دا ملک صاحب نه دی چې په پټي کې کاتې کاخو سینه او بغل و.
راځه راځه چینارګله، ولې داسې چورتي ودرېدې او له ځان سره بنګېږي؟
ملک صاحب، اورېدلې مې دي چې د سینه او بغل په ناروغۍ کې کار کول بدن ته تاوان لري.
همداسې ده، ما هم له ډاکترانو اورېدلي چې په دې ناروغۍ کې آرام او استراحت کول ښه وي.
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، چې داسې ده خو تا به م آرام کړی و، پولو پټی به دې په بل چا جوړ کړی و.
نو زه خو روغ و جوړ باندې آدم یم، چې سړی ناروغه نه وي کار کول خو بدن ته ګټه لري.
کاکا، هغه زما د مزد د غنمو نینې لکه چې ښې در باندې لګېدلی دي. ما ورته ویلي و چې د غنمو نینې د هر مرض دارو دي.
وا لکه چینارګله، ویښې که په خوب کې راته ګړې، د څه شي د غنمو نینې؟
وایم کور دې له غلې ډک شه ملک صاحب، د ژرندې د مزد د غنمو نینې. ما لا دا خبره هم ورته وکړه چې ملک صاحب دې نینو ته توره ګوړه هم ورګډه کړي، چې د خولې خوند یې ور برابر کړي.
چینارګله، ته د غنمو د نینو او د تورې ګوړې ډنډوره ډنګوې، خو زما ورباندې هېڅ سر نه خلاصېږي.
ملک صاحب، وایم کور دې له غلې ډک شه، ته لږ چورت وکړه، در په یاد به شي دا سینه او بغل داسې مرض دی چې له ناروغ نه دایروي چې ما پرون څه خوړلی دي.
وا لکه له ځانه کم عقل مه جوړوه، درته مې وویل چې زه نه سینه او بغل وم او نه مې نینې مینې خوړلي او نه توره ګوړه.
وایم کور دې له غلې ډک شه، خو پرون دې ژرندې ته احمد خان رالیږلی و، ورته دې ویلي و چې سینه او بغل یم، یو من د مز غنم مې ورکړل چې ته یې نینې وخورې او سینه او بغل دې ښه شي.
لا حول ولا، دا احمد خان خو په رښتیا مصیبت دی، دا د وینې مې زه خو روغ جوړ یم.
یعنی مصیبت خان ماته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې له غلې ډک شه.
خو دې دوکه در سره کړې ده، ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونه لزول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څرې چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. خو ښایسته اللو به ورته ووایم.
اللو شي اللو، بلبله مې للو، په ټال کې چې ټالې وهي تا
ټالی زما ګډی وهی ګډی را باندې ګران دا لورکی را باندې ګران دا د دادا بلبل کدا
اوهو چې دا المار لکو می خواره ختلی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشحال کاری
خوشحال خو به خود یو لورکی می و دیر خواگه خبره را تا وکره
چی در تا ویل ده دی خبر خو می لحنه دی آوری دلی ایلا دادا کاکا و ماما وی
نه مقصد زی پی اشارو اشارو او پدی نیم کلا خبرو پوکرم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی
خا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوب نور داخلی چی خپلا لورکی پی مریزه کی
نه نه پاپر ورتا ناخلم دادای دا ملک سب نه قرضدار ده چخه ورتا ادا کی
چا؟ دا ملک قرضداری؟
اوه
آقا دای ملک صاحب خو له میرمنې سره دی خواره روان دي
پلوشې زما ډېر ضروري کار پیدا شو زه ځم چې راباندې ناوخته کېږي
ای بس سړیا ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي
پلوشې لورې موږ هم درته راغلو
خدای مو راوله دواړه ستړي مشئ ملک کاکا ستړی مشئ
ښه ده شي لورې خدای دې د بچو له غمه وساته
امین کې له تاسو سره یو ځای ملک صاحب ته شریفت ور دلته کې نه زه به تاسو ته چای راوړم
د چای د جار چمپل وشي لورې د ملک له احمد خان سره څه خبره وا زم پټه پسې راغلم ما ویاس نه چې سره خوابه دي شي
ملک کاکا څه خبره دی ولې احمد خان سره
پل وشي لورې احمد خان ته د خدای دې نیکو هدایت وکي له ژوندګړي چې نارګل نه زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستی دي
ملک خوایي ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښی وي
نه دې کړې ترورې خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم یو من غنم به زه تاسو ته راوړم
پلوشي لورې غنم دومره خبره نه ده خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا ما ته په ډیره وړه خبر هم په غوسه کیږي
پلوشې لورې په مهربانۍ یې وپوهوه اصل نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
څوک یې راځی
بی بی مدینې
میلمانه منی
ولی نه په سر سترګو یې منم میلمنه خو د خدای دوست وي راځئ راځئ په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم سلام نسرین ستړی مشي
جرد شما خاده شي خدای دې له غمه وساته
امین له تا سره راځه د لوښو تر څنګ دغلته په داپوزي باندې کښېنه کیسې به سره وکړو
نام خدای دې مدینې دا لوښې دې څومره پاکه صفه مینځلی دي
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه دا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم حدیث شریف دی چه وای پاکی او صفایی دا ایمان برخه ده
مدینه دا خبری با دل مولوی صاحب نزکری
هو لمولوی صاحب نامی میادی دی پا خپلای میادوام تا صبر چه تا تا چای راورم پا خبرو شو دا چای سات میم در تاوانک
نه نه چای دا در بانده قرض بی زه یو بل خبرې ته راغلیم
خوایا بلای متر منځ کوه
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بي بي مدینه لکه چې امیندواره یې زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم او څه لارښوونه هم درته وکړم
وی وی نسرینې ته څومره ښه ښځه یې
نو خاندې ولې په دې کې خو څه شرم نه دی خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه انشاءالله
ځکه مې وخندل چې شریفي هسې در سره ټوکه کړې ده
خی خبره داسې ده نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کې مې د دایتوب کارونه ډېر دي
ښه نو په مخه دې ښه الله دې مل شه
جنتي شي
بی بی مدینې چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې
مولوی صاحب خولۍ خو مې دې مینځلې وه خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته
نه نه پیشو نه ده خوړلې د بام په سر میلمر ته ایښې وه کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه
څه وایې کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتختوي
کارغه ملامت نه و د بګومان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی خوراکی به وږی و نو حمله یې پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې رانه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما په خیالی دا څکانې وشوې نه ناستایشته نه کار د لاسه شینه وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه هی وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه
وخیالی لونګینه بیا دې په خیال کې څه پاچایي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاټې مور غورځای.
یار احمد خانه په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته هم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا د شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخت آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیټهیم په شا دی، ته له هغه سره خیر پلوونه وهه زه درنه لاړم.
خدای چې دې بد بوټی نه خو خلاص شو. ای دا مصیبت څه شو؟ وزارې وکړې که څنګه د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ هېڅ وره وره
ته کښېنه کنه چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې راواخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ښه صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم. دغه ونې ډډې ته یې کیږدم، ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره راسره وه، زه چمبه درته وهم. څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو دا بوجه به څه شوه؟
عاشقا چه وسول؟
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تره تپ شو چې دا به چا وړی؟
اے دا د اوا ټپوسانه به نه یې وړی؟
نه نه ټپوسان یو ما پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، هسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقلې خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا هم بنی آدمانو.
ښه د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوي؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي.
هو الفبا هم ورښایم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکې به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکې به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ یې، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنګینه زویا، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنګینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلاره، چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم، سړی کړی به یې وي.
په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دی چې مات نه شي. واخله،
بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دې سلامت مې کېښودل.
د کلیوالۍ کور ودان، چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مو ړنګو، دوی کور راکه.
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي، ډېر ښه خلک دي، خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي.
امین.
د کلیوالو دا خبره موږ نه هېرو، چې اوس مو رسېږي مرسته به ورسره کوو.
نو سنګینه زویا، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟
وی مورې، دا څه وایي؟ متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکې ځي.
له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویا، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو.
مورې، پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي، دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو.
رښتیا سنګینه زویا، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب بزنډ وهلی و، ډېر پې خپه شو.
ما هم ولیده، خو امې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی، که خدای کول هر څه به ښه شي.
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو، نورې به په راتلونکي کې وکړو. تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. خواښ او سوکاله اوسئ. ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي. سفر د لمر مو وکړ، تجربه شوه راته، هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د ویشې به غفلت مود ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصاً د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکې کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولې. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د چلور اته اوم کال ناتر دو نویم کال پوری ما د درس دوره پاکستان کې وه او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړ. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاوه. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې دغه د بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو. خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور او طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو پلار به موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تروسه ښوونځي نه خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشر خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې چې بشري کارونه د اکبر ماسسه او داسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کېښود، د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو. هغه تنظیمي او هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا مو کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وختو سي د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت. البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانو جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیاد هم کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلک او یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې ورسته سره راټولې شوې ده د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خځو وکولای شوې چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا و غبنی یو سنټر پکراونی وو، او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رښتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پریږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغه ته ویلي ستاسو دا کولی سي مخکې بوځي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه چې په هراتو د نورځینو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سي یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه و حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سیاغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو، په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړي ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته بیا همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ او د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخته ورسره وو. او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې،
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په یو او د کې یو صحیح کنټرول نه وي. دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نه سو ګڼلی، صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وکړ چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. سده دي افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزی دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، موږ یو هیواد په ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنجونه اضافه سو، موږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې موږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته بودیت د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښم په لوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شو، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده، اوس هم د خزو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتی دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سه اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سه د خزو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې خزو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی عام فکری او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوری چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرسته مسیزی افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوپینه ناو ډالر زی خلک لوبلګې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا یو په هغه زمان کې دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات لرو وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیسته وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دې په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
امیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هاري ویخه ته جایزه ورکی په سمبولی ډول باندې دی یو کس انتخابوي په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه خزې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د خزو حقونه د پاره د غوي ټول منځنه وکی نو د با په خیال باندې دغه جایزه د ټول خزو د پاره و
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن لتا سوډي رضایت مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.